د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه د مې میاشتې 9 د دې خبرونې ډېره برخه نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونو ته بېله سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو. اورې چې د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي. خو اوس خبرونه وړاندې کېږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې 2 ساعته دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسنیم خبري اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیري د وژل کېدو او دوه نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړی پرون یکشنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورنۍ ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 350 هکټاره ساحه کښېنولې چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یو ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډیرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یو ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره له 2021 د کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکي اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 25% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوک لخپل آذربایجانی سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سیشن به باکو ته سفر وکړي. په طالبیب کې د هرزوک دفتر پرون یکشن به اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوک به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په طالبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 کال راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 50 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کېږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریه دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حمله پرون نوخته د سوریه پلازمینه دمشق کې ځینی اهداف وشتلی. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړی هوایی حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړې دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریه بله هوایی حمله چې شک کیږي د اسرائیل به کړې وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی وو. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر سره چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور سي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بېلابېلو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د اما اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپل نورو شریکانو په مرسته د صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولي تر څو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو ور بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ، ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هیواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نه خاصه دا ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی د ځان سره هلته انتقال کوي. نو دا یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږکال د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غوایي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته یې دوهمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېرې اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هیواد په ختیځ او لکه ترسره شي چې شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین هم دا دی چې په دې سیمه کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل شي تر څو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومانو اغیز ونه کړي او نور خپور نه شي. د دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي تر څو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل شي.
خو د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین کړي نو پر پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزڼ څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالي په اړه وایي
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا سره وخت په 5 کلونو کم ماشومان اخته کېږي چې د عضلاتو زور پیدا کېږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سږي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او که چېرته دغه ناروغي د وزو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کېږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو 40 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنیو د پیښو په شمول له یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسله والو لخوا په نښه شوي، او په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي، او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسله والو ډلو مخه نیولې وه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادمشانه، بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
د یوې کونډې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې ډېری میرمنې کونډې شوي او ماشومان د پلار له سیوري څخه بې برخې دي. دا میرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالي ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي وایي د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره یې د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کوو او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوي دي، دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود دادمشانه، بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونې مې ورکړې، واده مې کړې، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې، اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړې، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته 200 روپۍ به راځي ومې.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا مې یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې درته ووایم، مېړه یې په پخواني نظام کې وه، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د مېړه یې پلار هم یو ورور وه، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لورانې پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی ګدایی ته احتیاج شوی دي چې ګدایی وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسي د دو ځوانه کډه تللې د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نه شوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چلته تللې ده، اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې بسترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره په موسسو د پاره به یې بعضې قالي شوان بهچې ګنډل، هغه په موسسو کې کار کړی. اوس تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه مړۍ الاله روزي نه شي پیدا پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او بیواز خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد ایم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق ندی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څالو فیصد مستحق ته ورکوي شپې ته فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارت مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یې درې کارت جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق ندی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې